یو انجلی د یو کور کې لویږي د تخپل څخه ویل پکار دی.
په اول قدم کې که چیرته مثلا هغه تحصیل ولري او پوه وي خپل حقوق نه خبره وي، شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر یو څه ګامونه واخلي، خو که چیرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپل حقوق نه خبر نو بس د ګاډۍ اثر ته وایي هغسې د فامیل په خوله کوي او هغسې مخته ځي. او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي، یعنی وایي ښه نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله باید بېرته په کفن کې راشي، دا په دې مانا چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نو مداخله شمېرل کېږي، دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
بیا هم د ناپوهي له امله، هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي، تحصیل کړی وي، د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي، مالي استقلالیت ولري، نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا شی چې رواج وي او ناپوهي خپره وي، نو طبعا فامیل هم د همدې جامع خلک دي، د همدې ټولنې خلک دي، نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو نن ګڼي چې جلی یو دفعه لاړله بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي، یا د خلکو د خبرو لپاره، یا د توان نه لري د لور مې که بیرته راسي دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه باغوندي. دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې بارزښت دي، خراب اقتصاد بارزښت ده که د لور ژوند دی، ولې دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته؟
سنتي ټولنه ده، اکثرا لور ملامت هم نه وي، همیشه ملامت ده، نو دوی په دې خاطر چې د خلکو دې خبرو نه چې ګواکې لور ملامت ده او لور اشتباه کړې د خبرو دی اورېدل نه په امان کې اوسي، نور د ژوند نه تېرېږي، نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلی ده، دومره ورته ارزښت نه لري. دا مسله که چېرته مثلا که دوی واقعا لور ګرانه وای، که د لور منزلت او مقام او هغه حقوق باندې خبر وای، شاید دا مسایل نه وای پېښ شوي. خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور.
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي؟ کله چې یوه نجلۍ راودی خو دوی لور لري، سبا د دوی لور هم ودیږي، په دې باندې ظلم و زور بل ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نسي اخته کېدلی؟
ولې نشي اخته کېدلی چې ټولنه ده، نو څه چې کاري هماغه بری وي، خویندو ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي، نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور. که چېرته هر فامیل دا کار وکړي، فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بدبختانه نو نه کېږي، چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی د مسایل ته غاړه کېنږدي، داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي.
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې ورېند دار راوادیږي، دغلته هم ډېر فرق کېږي. مثلا د کور مور خپله لور کېنۍ، نور کار نه ورباندې کوي، هر څه دغې ناوې ته ورسپاري، دا څومره بدې پایلې لري؟
طبعا نو جلی چې د خسرګنۍ کور ته راشي او بیا دا پېغلې نجونې په کور کې هم وي، بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت دې په غاړه وي، فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی. که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي، په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نشته، هغه صمیمیت وي، فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي. که نه همداسې یو دید لرو پردې نجلۍ راتګ ته چې باید چې راغلي نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي، دی چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمت امیزه حالت کې، دی خپل کورنۍ پوه کړي که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي. نو
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
لاروانی اړخ څنګه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کیږي. ارواپوه شمه کټوازی په دې اکله وایي
ګوري، هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې
مونږ رویو مونږ زده کړې کوو، مونږ پکې لومړنۍ خاپوړې کړې دي. بیا چې کله څوک واده کوي نو دې ته یاړ وباسه چې یا بال ته نه ځي او نور حق نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتباط لري لکه پخوا غوندې. نو طبعا دا په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. حتی ډېری خلک مونږ وینو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولای. اکثرا خلک دا وایي که نه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول ده چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. طبعا خو په همدې خاطر وایي که چېرې دغه مسایل په کې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی موږ کمال به ستا په ژوند کې تغیر راځي، دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري. ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما موږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده وباسوک؟ چې ده ناممکن کار ده، یعنی دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو، دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بار له واده دا کورنۍ راکو چې داسې نه کېږي، دا ډېر سخت کار دی.
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور اوضاع خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نه سي کولی، که وغواړي نه سي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده، او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده چې په هغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي. کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر ده، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او مدام، یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډپریشن څخه وژغورل شي.
ډېر زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کړي او هغه سړی به هم باور وکړي د هغه جنت باچا ګرځېږي. خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي، یعنی که چېرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کوو، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله مېرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. زما اکثره مېرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید نه لرم. چې دا ټول غلط دي، باید خپله مېرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
همچنان په خیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وای اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان د پاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کېږدي، تل بې پروا پاتې شوي دي. دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسویم چې دقیقا نارینه د خزو په وړاندې ځان مسول نه ګړي، نه د جوړی او نه جوړی او نه د تعلیم او نه د خواړه ډیر ځای کې ځان بخي به تفاوت ته ګړي.
اغلی نزی وای چې پاکسره کورنۍ کې د پیسو ګټون کې نارینه وي، د چې پیسې دوی ګټي نغواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوخه یغه شای باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یو خزه غوخه نه خوري، د خزو په اصطلاح باندې خپه باندې نه لګيږي بوې، مګر مجبور ده د خاوند لپاره د هغه د فرمایش لپاره د غوخه هغه په خکی کې. یو خزه زړه فرض مثال غوخه ته سوي دا د دې سړي زړه کچالو ته ده او بیا یې ثبوت زړه سوي دي، خو د هغه خوخه ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوخه ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زمانه خوخیږي یا دغه رنگ زمانه خوخیږي، ماته د دې رنگ ولې راوړای. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومان ته یو رنگ راوړي، خزو ته یو رنگ راوړي، جوړې کړي ځان ته کوم خوخه ده کوم نه ده خوخه، مازی مو تن پټ کړي ور باندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې لمرمنو سره دا ډول چلند کیږي نو د خپګان له وجې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. بیا هم مېرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه آتا، او چیرې واک او اختیار خو بيخي لري خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سره عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښ ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بلاخره که یو څوک تګی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ول خوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نزیر ته وایي.
حل لارې ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکي چې هغه خپل د خزو سره خبر خورد کی دا غه چا سره د رقابت نه کی چې هغه خزو ته پسپکسترګه ګوري هغه کسانو ته د پټوله ده کې قدر ورکي چې خزو ته قدر ورکړي ترڅو چې دی خپایلی وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجي سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله را څخره زاده هم سنت طریقه می په ځای کړی ده او هم په کور کې می خوشحالي ده یعنی د خزی خوشحالی ټول کورنۍ خوشحالی ده که یو خصه په کور کې خوشاله وي یو مور په کور کې خوشاله وي امي اولادونه خوشاله وي امي خاوند خوشاله وي امي نور فامیل ټول سره خوشاله وي
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري
او خوندو ته می ده پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی حق اخستل کیږي حق ورکول کیږي نه تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه ورتیاوي ته وده ورکړئ تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسئ استقامت ولرئ مقاومت ولرئ قوت ولرئ کمزوري اظهار تسلیمېدل دای لار نه ده په داسې حالات کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نسی ترلاسه کولای نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کی ځان پوه کی چې کله تاسو حق واړی تاسو باید کوم منطقي دلیل ولري د سینې چې تاسو خپل خوان ته چې زه خپل حق واړه مګر درته وایم د چی حق واړی کور لري ډوډۍ لري کالی لري وژې نه ته ژې نه د چی حق واړی ته باید هغه حقونه چې دی تا حق دی هغه حقونه ته باید وو پیژنې چې ته ځینې حقوق واړې دا څنګه چې لا نور هم خپل په دغه کې گرفتار سي چې هو دا می څه بد وکړل نور هم دا خوان برخورد در سره خراب سي نور هم رویه در سره بد سي چې څه کم بوتي او په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې یا زدي د نور په مخ کې و شرم ولا مې دې کم راويستلم د مشرانو مخ کې مور پلار مخ کې مې خوندې ورونو مخ کې مې ستاده وجه څه څه کم راغلم تر دې چې جوړې کې خراب نه کې نو که ته غواړې چې جوړې باید خپل منطق ولرې پوها ولرې دلایل ولرې چې ترڅو د ځان دفاع وکې خود اکتفا وسېږي خیر ده که ستاجبن په ډیرو سختي سره تیری کې هم خود ته دفاع وکنن چې ترڅو سبا ستا د لور ژوند خې ستا د انګور ژوند خې دا غوې د پاره قرباني ورکه خو مجبور یو نسل نسونه مون قرباني ورکړي دي بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېګو فقط په دې خاطر باید قرباني ورنکو چې مون همیشه د قرباني لپاره پیدا یو په دې خاطر قرباني ورکو چې بل نسل ته زمينه مساعد کو ترڅو چې هغه خپل حق او حقوق څخه خبر خمنسي او خجوند ولري د خجوند کولو حق ته هر انسان ده انسانانو کې ټول خزي ولاري نه ټول راضي دغه دنیا ده ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د خجوند کول د پاره راغلیو یوازې د پاره نه راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو کړهونو سره مخ شو د وسایني د پاره هم راغلیو چې ځان هم وساکو خجوند هم ولرو او خجوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم
درمنه دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړی دي او دې چارې خځې لګانو ننګونو سره مخ کړي دي په دې هیله چې ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند لپاره برخه کې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا خې چاري
د ازادي ملما کپر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو په سیګر زی نو د دوو ځوانانو لمستو اتنونو سره بخمخه مخمخ شي چې دواړه وګدې ګارګوټي څنې لري یو مخکې او دوه مور پسیوي او کله کله وار هم سره بدلوي چې د اتن په سر کې محمد شهزاد خان نومي کی او د ترزوې محمد یار ورپسی وی دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نگر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلی پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي. خود اتن د پروګرامونو لپاره ډیر کله کوټه لورلای او د جنوبی پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شازاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي، خو دوی اصلا اتنچان دي او څو ډول اتنونه په ډیر مهارت سره کوي. دوی له اتن سره څڼې هم غورځوي. کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیوالې جمناستیکي او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي او ورسره له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیری وخت نور کسان چې له اتن سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتن نه ورګډیږي، ښایي ویریږي به چې د دوی اتن ورخراب نه کړي. سلامونه او خې چاره، زه احمد تکل د دې خبرونه کوربایم او شازاد خان د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه ده. ل خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لمړی خپل ځان راو پیژني.
السلام علیکم، نیکه اله او احترامات ټول درنو ملګرو ته. زه اوسې په پنجاب کې، پیدایش مې د پنجاب ده او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم. سلیمان خیل کې اوسېدلی یم. سلیمان خیل ډېر غټ شاخ ده. د لب لور لایې کې هم ډېر کورنه دي. پنجاب کې هم بېخ ډېر دی او عزیزان قریبان سم دي، اکاګان سو لکه ماماګان ده. زه د ټول په کوټه کې اوسي. پنجاب کې بس یو اکام را سره اوسي، یا اکا کور ده، یو زموږ کور ده.
خونځي ته تللی، یعنی درس سبق خونځی پوهنتون دی ویلی؟
مکتب سده احمد بھائی، مکتب خدا چې د کور خرجات او بابا مسپنجر او کار نه سو کول، شوق مې درلود چې ویلم وایو لس جمعه او یو نوکری سرکاري نوکری سرکاري ملازمت حاصل کړه وای. کوشش مو ډیر و او درب دغه سينه او منظور د کور اخراجات او بابا مسپنجره او د تعلیم پیسې اخراجات نه سوې برابر دی سره. او بل سلور جماعت ما په سرکاري سکول کې ویلې ده او سلور جماعت ما په پرایویټ سکول کې ویلې ده. اته جماعت د اتم جماعت پیپر ورکړو، د بورډ امتحان ورکو، لاغه نو ورسته چې کرونا ولګې ده بس زیاته چټیانې شوې. لاغه نو ورسته د کور اخراجات شې سر کم سو، کاروبار نه سر مت هم سو. نو لاغه نو بعد بیا ماسکولی لکو، بس نو خپل کار روزګار ته ملاس واچولو. اول مې ریډیو چلاواله، لاغه نو ورسته ملاتن سره داسې بس یو شوقي طور مینه پیدا سوه. بس زیاتم بس اتن پسزده کو پس پیل میکو، استاز منو درلودو نن استاز تا. اتن اسان از دکی زیسی سلای پخپل یو سو مازغ دروا دلو ولری اتن اسانم دا او دنیوی سلی دی پار مشکلم دا. سیده نوی اتن زکی لان نوی بیکشی وزی ولی زده بس سٹیپ بای سٹیپ را جی.
مننا شازاد خان، لاتن سره دی لکل رئی سیمین پیدا شوا؟
احمد بھائی اتن خدا سے کسا ہو سی مجھ کچھ نہیں ہو رہی خدا سے نہ ویسے لے جا غر سو بس کلم اسکول لکھ بس نوبے میں اتن تھا مخرواڑ بس اتن میں شروع کو د شوق خاطر او د پشتنو یو کلتر ہو سی یو کلچر پشتنو دا د دې د پاره سړی راسه خدمت وکړو د پښتنو د پاره په دغه هیله هم بس اتن شروع کړو.
او اتن د خپل زده کړې د استاد هم درلود؟
او د اتن سدا زما استاد نسته، ما په خپل زده کړې ده د شوق په تور. او اتن زده کړه اسانه هم ده او سخته هم ده. دا به لکه د اتن دا چې لکه سټپ بای سټپ راځي لکه ګنتې چې لا اوله ترې 100 پورې اگر یا 1000 پورې داس لیول لیول په هغه راځي بغیر لیول سے راشی آلت سر چپی سے ڈول پی وسی تپ پل سے اتن ڈیر سر گڈے جی نو دا اتن سے دا استاذی و کے ہم شدہ او لیکن ما بے استاد دا کرے استاد نہ لرم او اتن استاذ غواڑے بالکل غواڑے انجانا سڑی دپارا ڈیر مشکلات تسے دا کبھی دا یا ولوار دا سے دا سوکا سوکا سړی په خپل دغز د کوي په مزغو داسې ویډیو ته ګورې هم زده کولی شې که دغه چې پروګرام ته ځې هم خلکو ته وګورې اتڼ ته وګورې ډول ته وګورې قدمو ته وګورې داسې هم زده کولی شې.
شهزاد خان ما لیدلی دي چې ډېر کسان کله کله په اتڼ کې له ډلې سره نه ځي، یعنی یو ډول لنډه یو وایم ښه اتڼ یې نه وي زده، نو اتڼ په زحمت زده کیږي او که یو طبیعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نشته؟
اتڼ سده احمد بھائی اتڼ مشکل هم نه ده او مشکل هم ده. اتڼ کې څو قسمه اتڼونه راځي احمد بھائی، لکه زازی اتن ورته وایي، دوه چرخ اتن ورته وایي، سلور چرخ اتن ورته وایي، اته چرخ اتن ورته وایي، پنځه چرخ اتن ورته وایي او یو چرخ اتن ورته وایي. په دې کې څو قسمه اتنونه دي. موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتن سي څوک نه غواړي. موږ زده ده زازی اتن سو، ناصری اتن سو، سلور چرخ اتن سو، بلاخیلی اتن سو، کرباغی اتن سو، دغه سٹیپ بائی سٹیپ اتنونه چې لکه ما چې ما مخکې درته ویلم، په دې کې رقم رقم اتنونه راځي او په دې کې زیات مشکل اتن سي ده. ازازی د سي د نوي سړي دپاره ډېر مشکلې نه ورزده کیږي. او زموږ زما خود سر زما فیوریټ اتن چې دا زازی اتن ده، ډېر خوند راکوي. په هر میدان په هر ځای چې موږ پروګرام کوو نو دغه اتن خامخا پکې کوو.
مننه شهزاد خانه. سندرې او موسیقي دې هم زده دي که نه یوازې همدې همدا اتن دی چې کوي؟
دا موسیقي سندره دپاره خو زما 2020 کې بس شوق را پورته سو، سړی راسه د باجم وای لیر لیر. بیا احمد بھائی موږ په کوچانو کې اوسو، په پنجاب کې سلیمان خیلو کې اوسو. سلیمان خیلو کې اکثره دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډېر دوی ته خوند ورکوي او ډېر دوی ته شور لګیږي نه. او داسې دوی بس دا ساده ډول باجا دا تڼونه دوی ته ډېر ښه خوند ورکوي. او باجم بس دې دې فارز ده کاسه شوق مې هم درلود خوند را کولو. داسې بعض اوقات سړی داسې لږ ټینشن یې پریشان یې، بیا سړی کښین ورته پنځه منټه سړی ورته کښین ټیم ورکې سړی طبیعت پې سم سي نه، سوچ یې لږ بدل سي، سړی داسې لږ باجه وایي استاذي به کوم باجه سي ده. بې استاذه نه زده کیږي نه بې استاذه سړی استاذ کیږي. سندره موسیقي دا استاذي غواړي، دا هېڅکله بې استاذه نه زده کیږي نه بې استاذه سړی استاذ کیږي. اتڼ سي ده، اتڼ لا دونه دغه نه پروا نه لري، لیکن کوم سي پروګرام موسیقي سه اوازونه سو دغه شاګردې غواړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اورئ. زما میلمه اتنچی شهزاد خان دی. شهزاد خان، ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خپریږي، له تاسو سره یو بل ځوان چې د هغه هم اوږدې څڼې دي کټ مټ ستاسو په شان او ډیر په څیره کې هم سره ورته یاست، په اتڼونو کې اکثرا درسره یو ځای وي، دا ځوان څوک دی؟
خپل ځوان چې لما سره ګډیږي په کوم اتڼ په کوم دغه کې یوټیوب کې سې زه ورکوم ویډیوګانې فیسبوک پاڼه باندې، یوټوب کې لا په ټیک ټاک کې څه زور کوم. له ما سره چې کوم یو ځان کوي دا هغه زما د کازوې دا هغه اوس بیا په یو ځای تړونه کوو هر ځای ته زو. نو لکه زاو دای چې داسې په طبیعت سره پوهوي په اتڼ کې په قدم سره پوهیو چې دی په کومال خاوړي بس ما له معاملې اشاره را کې بس ما سر خلاص دی دو دې چرخ ته اوړي او دې چرخ ته راوړي. نو په دې شي زما سر خلاص دی زاو دای په طبیعت ډېر سره پوهوي په اتڼ کې په دا پروګرامو کې. او کله چې داسې ناوله د سړی را مرګری سي نو له هغه سر موږ ډېر مشکلات ولې هغه موږ ناوله د یو موږ او دی داسې په قدم نه وي سره پو او دی سره سره بیا ما له هېڅ ټینشن نه وي.
شهزاد خانه اکثره تړونه ستاسو داسې ښکاري چې د ودونو او خوښیو په محفلونو کې وي. تاسو کوم دفتر لرئ، مرکز لرئ، بیا خلک مراجعه درته کوي او که په خپل ورځي یعنی د تاسو څرقم د محفلونو ته ورځي او د محفلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي؟
احمد بھائی دادا سي سیمز دفتر نلر په پنجاب کې اوسو وخت هم دوره تر کړه ده د دېش دفتر نلر فلال اپ خاطر د دې سه په پنجاب کې اوسې دلې ټیم وخت دوره تر کړه ده او بل او پروګرامو ته چې موږ زو احمد بایدا په ودو ته چې موږ ورزو دا پروګرامو کې نمبر سره واخی په یو بل پروګرام تر اغلی موږ پروګرامو کو بس بیا د نمبر سره واخی نو بس دا سی په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وو کې واتس اپ باندې لا دغه سی ټلیفون را سره وو کې نو بیا موږ ټیم بس ټلیفون سره وکړو پروګرام ته ورسو اټینټ کو پروګرام په شو خوند ورشایسته کور پروګرام شو شایسته تیر کو چې د موږ په وسپره ا د موږ سزدای اترنو نسو او صدا سندري سوې دا ورته ډالو کو.
بیا د دې اترن په بدل کې پیسې هم اخلي او ک بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اترن کوي.
احمد بھائی دا خدا سیدا قربانا دا مر سے خپلا اتن دے پارا ورزو چاہتا مش پیسے جنا خستے یار دوستی کے ورزو کم سے دے دی پروگرام سندر گاڑے رسو گاڑی او لا ڈلو نہ رسو گاڑی بیا مش پیسے اور تو وایو او بل دادا سے مرغری یاران دوستان سے مدی ایغو سرا موش پیسی ندی بیلی بچی ورسو رو را آقا دیده شواز وانه ده کپڑی را کولی پیسی را کولی شی را کولو پیخ که بیا موش سنور تا وایو خاطر دیده سی دی هر سری خپل ماهند خپل سوچه ده لیکن سی کل را موش سر دی موسیقی وال لسندرغاره لدول باجه وال دا سی لموش سر خواری بیا آقا لموش سر پیسی خواری بیا موش آقا تا او وایسی وروره دونه پیسې لګیږي. نو بیا موږ ورځو چې یار دوست مې یغ سر موږ سر نه دا چولی نم په خپله دا چېرته ویل چې دونه پیسې به را کوي لا به دونه را کوي هغه د دوی خپل ښه ځواني ده او کوم چې له موږ سره داسې پروګرام موسیقي والې او هغه پیسې بیا غواړي.
د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. شهزاد خانه مننه چې له ازادۍ راډیو سره د زړه خوله کوي. واده مو کړی؟ کورنۍ ماشومان بچیان لري؟
زما واده درې کال کې زما واده کړی دا درې کال زما د واده پوره شو او زما دوه بچیان دي مسره بچی ده او کسر بچی ده. هله دغه نو ورسته بس له واده نو ورسته ما ته دغه سي د کاروبار احساس وسو د کور د بچیانو د دغون دي د پیسې طلبو شو نو بس رو رو خواری مور سر کاجو دلاز خواری مور سر کاجو دل کدا سی محنت مزدوری هم مور سر کاو پروگرامونا هم کاو دا سی نسی خالی پروگرامو تا ناجو.
تاسو مخکی ویل چه اتنونا رنگ رنگ چو دولونا لری او مثالونا مهم ورکرل که دی اتنونا طول دولونا افغانستان کې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان یالتونو کې کدا ټول سره را ټول کړی نو ټول ډولونه د شمیر د دې ډولونو در معلوم دی. البته د پښتنه زکه کوم چې افغان سیډونکی حبیب الله رفی یو وخت ویلی و چې اټنونه ما په خپل تر اوریدلی و چې اټنونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقي په اصطلاح تالونه لري. ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
اټنو کې ستا د قسمه اټنونه دی اټنونه خو به ښه ذات یادې دلې نه دي، لیکن سپ دا پنجاب کې زموږ په داس سلیمان خیل قوم کې سکوم اټنونه ډیر ویل کیږي. دا سیدی دا حکومت دا اول فیل کو پدې کې اتا نه قسمه اټن سیدا دا زما ترستر غوړان د مالې دلې ده او موږ په خپل دغه قسمه نه اټن کو دغه ښه ډیر قسمونه دي لکه دغه حساب سره لیکلی وو دغه بالکل حقیقت تر دغه نه زیات قسمه اټنو نستا، خو لیکن موږ سي زیات اټنو نه چاو زاو زما د اکازوي موږ اته قسمه نه قسمه اټن اچو دغه نه زیات نو نه کله اچولای دي او نه اچو تکه بند دغه لږ قسمه اټن نه جوړیږي. یو قسم اول چرخ ورته وای بل ورته وای کړه باغې اټن، بل ورته وای دو چرخ ناصری اټن، بل پسې سلور چرخ اټن، بل اخیله مرته وای سلور چرخ مرته وای، بل پسې را تیر سه پنځه اړخ اټن، زازه اټن او د دې کې ورور زازه ته کې خیلې وای زازه مرته وای، د دې کې اته چرخ اټن سو ا بده کې یو ناصری اټن راځي امو یې ورته وای، د اټن سلیمان خیل کې راځي لوی اټن ورته وای، د دوه قدم اټن دې کې داس یو لس قسمه اټنونه سي دي او لس اتلس قسمه اټنونه دا خو مجلې ته دي دي او پټنو کې ستا زیات قسمه اټنونه ستا، خو لیکن هغه زموږ مخته نه دراغلي کوم څه موږ خپل اټن کوو او موږ خپل لدلې دي، نو دا سي دي دا اټن نه قسمه اټنونه دي او زیات ستا بالکل ستا رقم رقم اټنونه ستا بلوچی پنجابي سره کې هر قسم ځان تخپل خپل اټن دي.
شازاد خان په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اټن او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري او حتی اټنچانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته وایي؟
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې د ټولو کې پښتنو ټولنه کې راځي، خو په دې کې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري، تعلیم یافته خلک ډیر قدر کوي، خروټ ځوانان چې دي ډیر قدرمن دي ورته ډیر قدر لري، دا چې ټول قومونه قدر لري لکه سلیمان خیل شخص د ناصر خلک سو ټول قدر لري، لیکن په دې ټولنه کې دا خلک بعضی ځینې خلک راځي ورور هغه ډیر سپک سترګه ډیر سپک نظر ورته ګوري بد ویل پسې کوي، لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ ده قربان، خو لیکن سلیمان خیل کوم چې سور شاخونه دي او دا نور خروټي ناصر سیداس قومونه دي په دې کې موږ پروګرامونه کړی دي، دغه سر سچي چې موږ پروګرامو ته راغلی یو دغه ډیر شدر نستر غلطه کتلې دي، الله دې دې ته په شستر غوګوري. بعض خلکو کستا ټول قومو کې هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډېر سپک نظر ګوري، خو موږ په هغه اړه باندې چاته نه ګورو، موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو. ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا، لیکن ډېر قدرمن خلک هم پکې ستا، زموږ ورونه دي ټول ډېر ښه درانه درانه خلک پکې ستا، ډېر قدر ورته لري دا موج کې دا، الله دې دې قدرمن کې سي دې موږ سپورټ کوي او دې دې موږ په کامیابی خوشاله وي، الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالي وساتي. دا خو نو د دې مینا د احمد بھائی وګوره ته په کوم ځای زه په کوم ځای، دا د دې بدولت د دې په سپورټ د دې په مینا او د دې په دغه باندې ما او تم پراپته وشوه، نو زه له دې څخه ډیر خوشحاله یم، ډیر شکریا دې ادا کوم، ډیر زیاته زیاته مننه وایم له دې څخه چې دې موږ ته دومره مینه راکوي او دې موږ دومره سپورټ کوي. او دوی موږ هر ویډیو دې ګوري او لایکونه ورکړي. الله دې دوی قدرمن او خوشاله لري. زما د یوټیوب چینل سے سونو مرګری دی. الله دې ټول خوشاله او ژوند لري ټول پښتانه ورونه. سده یو ورځ زموږ سپورټ کوي او زموږ او پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زله دې څخه ډېر ډېر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کور کلی ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري څه وایي؟
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل میرخان خیل ځوانان دي. په دغو کې مو وخت تیر کړی ده. الله دې د دوی قدر وکړي. الله دې دوی ژوندي لري. یاران دوستان مې دي, ښه دوستان یاران مې دي. داسې سترګه نه راته ګوري, یعنی لکه سپکه سترګه نه راته ګوري. داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وري اوسو خپلوان مې دلی, خو موږ ته دوی د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه درانه. او بل غم شادی کې راشیری کې اورورا شادی مو یې تر موږ مخکې دوی تیاری. الله دې نه کوي چې داسې څه بله مسله یې دوی تر موږ نه مخه تیار. نو داسې کلیوال داسې یاران دوستان داسې خلک مو دي چې هغه بالکل موږ ته په دې سترګه نه ګوري. د موسیقي لهاړې سدا باجې وال دې ډلو وال دې دې سترګه بالکل داسې راته ګوري لکه خپل تن وجود, لکه خپل وینه, خپل حزیز قریب. داسې مو بولي
خپل شاګردان لري یا داسې کسان چې له تاسو نه اتڼ زده کوي؟
داسې کیسه ده سدا اتڼ موږ مخکې مچولې, خو مخکې موږ دا یوټیوب پاڼې نه و جوړ کړې, فیسبوک پاڼې نه و جوړ کړې, ټیک ټاک دا شی موږ نه و جوړ کړې. شا په دې کې زموږ مشهورې لږ وه, نه چا پیژندل نه چا لیدلې وه. لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دا هر سړی چرپن را کوي, حال احوال ورسره کوي او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اتڼونه اوستا شاګردان فلال نسته, خو خلک داسې وایي چې دا زما ورور ده, لا زما دغه د لندغه سي انډیوالان ملګري یاران دوستان یې هغه راته وایي وایي شهزاد بای دا اتڼونه په موږ زده که. او موږ حقیقت درته وایم احمد بای, موږ دا ورته ووایو چې یو خو موږ مصروفیات زیاتې پروګرامونه یې, بل د کور حساب لیولې, بل په بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو. په دې وجه چې نه میاشتې ورې درې میاشتې دلی یو, په دې اړه باندې خلک راشي یار دوست خامخا راته وایي چې موږ ته دا پروګرامو کې دا شی را زده کړه, دا تن را زده کړه. خو هغه بس موږ ټیم نه ورکوو, موږ ټیم ورکوو بس غلطه یو څه ناسه کار را پیښ شي, بس په خپل کار مصروفه سو او په خپل روزګار مصروفه یو. دې ته دومره توجه نه ده ورکړې, خلق وای شاګردان فلال نست.
مننه شازاد خانه, ستاسو لپاره اتن یو هنر دی, یو مسلک دی, او که د پیسو د ګټلو کومه طریقه ده؟
احمد بای اتن سیدا اتن قربانا هنرم ده, او ما سی قربانا کړی ده. ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره. او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچه دا موسیقي دغه ما له دغه شروع کړو سړی داسې خدای مهربانه ده. د بل تر درېده, د بل تر ورو تر درېده, دا خپل کاروبار هم شته. نو دا کار چې دا ما په دې وجه شروع کړی ده د روز د ډوډۍ د بچانو ډوډۍ دپاره. او اتن هنرم ده, هنر په دې ده سزده یې کې په کار درځي. یو څوک یار دوست یو عزیز قریب ته په واده ته ورسي او شایسته یې کې لا د یو چا خواهش یې چې دا ښه اتڼیان راولي او پروګرام یې شایسته شي. نو په دې اړه باندې اتڼ ما زده کړی ده چې دا هنر هم ده, هنر کې شک نشته, هنر خو هم ده. او د بچانو د ډوډۍ روزي دپاره هم ښه ده. کور الله ته اخراجات لږ سر زیاتو هغه مو په دې اړه باندې ما څخه سکول مکتب پاتې سو او ما دا پروګرامونه سټارټ کړو.
کور مو ودان. شهزاد خان ورستې پښتنم دا ده چې که شهزاد خان اتڼچی نه وای نو څه به کول دند به څو او کار به څکاو؟
احمد بھائی دا صدا دا فکر بالکل ما کړی دا اتنشن وای بیا خو زه په خپل بل خو نرم لرم بس په اغم لګایم لږ مې داسې رسول دا لږ نه پاته دا امام کار سلمانی کار د وشتانو جوړول نه د ژر جوړول نو بیا به مجبور و مهنت مزدوری به م کوله او مهنت مزدوری